ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم را داریم. اکنون خبرها. در یک شرکت گازفروشی در ولسوالی پخمان ولایت کابل شام دیروز آتش سوزی رخ داد. با گزارش خبرگزاری باختر، در کنترل طالبان، خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کابل به دنبال این رویداد گفت که تیم‌های اطفایه برای مهار آتش و محل رویداد فرستاده شدند. از سوی دیگر شماری از رسانه‌های داخلی گزارش دادند که در پی آتش سوزی در منطقه قلعه ایدرخان صدای چند انفجار نیز شنیده شده است. علت این آتش سوزی و خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این رویداد هنوز مشخص نشده است. شماری از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مستقر در ایران روز شنبه در نشست خواستار رسیدگی به وضعیت خبرنگاران افغان در این کشور شدند. این نشست از سوی سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مقیم ایران در شهر تهران برگزار شده بود. نوید عزیزی مسئول مطبوعاتی و عضو رهبری این سازمان شام دیروز درباره هدف برگزاری نشست بر رادیو آزادی گفت:
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغانستان مقیم ایران این بود که هیچ توجهی از طرف نهادهای جامعه بین المللی و جامعه جهانی صورت نگرفته و اما دادخواهی ما این است که حداقل توجه برای خبرنگاران و فعالین جامعه مدنی داشته باشند. و اگر این بار هیچ توجهی صورت نگرفت، ما دست به تحسن، اعتصاب غذایی و اعتراضهای گسترده خواهیم زد.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته هزاران خبرنگار بیکار شدند. در این مدت صدها خبرنگار مجبور به ترک این کشور شده که تعدادی از آنها در ایران و پاکستان منتظرند تا به کشورهای دیگر منتقل شوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ده‌ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای توسط این گروه بازداشت شدند که شماری از آنها بعد از مدت دوباره رها شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 6 تن به شمول یک افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه گفت که این افراد به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند و روز چهارشنبه گذشته در زندان قزل‌حصار در شهر کرج اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارش همچنان گفته که دست کم 166 تن در ماه اکتبر سال جاری میلادی توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در حمله به یک مرکز واکسیناسیون پولیو در شمال غزه 6 تن به شمول 4 کودک روز شنبه زخمی شدند. این سازمان روز گذشته دور دوم کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان را در شمال غزه پس از آن اثر گرفت که به دلیل بمباری اسرائیل به حال تعلیق در آورده شده بود. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت گفته که این مرکز واکسیناسیون در مکان موقعیت دارد که در آنجا درباره وقفه بشر دوستانه توافق شده بود تا کمپاین تطبیق واکسین به اجرا گذاشته شود. WHO نگفته که این حمله توسط کی انجام شده است. اسرائیل ادعای یک منبع در غزه را رد کرده که یک طیاره بی‌سرنشین اسرائیلی به این مرکز راکت شلیک کرده است. و دیمیترو لوبینیتس کمیشنر حقوق بشر پارلمان اوکراین امروز یک شنبه از روسیه خواست که فهرست زندانیان جنگی اوکراین را برای تبادل تهیه کند. این خواست پس از آن مطرح می شود که مسکو اتهام وارد کرد که کیف در روند تبادل زندانیان کارشکنی می کند. لوبینیتس در تلگرام نوشت که می خواهد همه لیست های زندانیان جنگی اوکراین را که روسیه آماده تبادل آنهاست از کمیشنر حقوق بشر فدراسیون روسیه دریافت کند. او افزوده است که کیف همیشه برای تبادل زندانیان جنگی آماده است. مسکو و کیف در ماه سنبله امسال به میانجیگری امارات متحده عربی 103 زندانی جنگی را تبادل کردند.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې په وروستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرله پسې بری ترلاسه کوي او ښې لوبې کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د آزادی رادیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدایی صاحب، که خبرې له دې وروستي بری پیل کړو، د افغانستان الف لوبډلې یا د ابدالیانو لوبډلې په ایمرجنګ جام سیالیو کې، البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولي وګټله، دې بری د کرکټ د ودې او پرمختګ په اړه څومره هیلې غوړولې دي؟
څو اړخه دي دې موضوع. یو د ټولو نه مهم اړخ دا ده چې دغه لوبې چې دي تلویزیون په پرده باندې مثلا نړۍ په کچه ښودل کېږي، افغانستان کې ځوانان ګوري او داسې افغانستان کې نوي ځوانان ګوري چې د افغانستان ابدالیانو لوبډله هند په څیر، بنګلادیش او سریلانکا او داسې ټولو لوبډلې ماتې اتلولي ګټي، هغوی ته یو الهام ورکوي. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده چې روحیه ډېره لوړه ځي. همدغه د ایمرجنګ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبېږي، او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې چې کله دوی میدان ته راکوزیږي، دوی په ډېرې قوي روحیه سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبېږي، ځکه سوای بس په ایمرجنګ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړي دي. او بله خبره دا ده چې د کرکټ د پیاوړتیا لپاره ګورئ، هغه یو فرمول اوس د تا لاسته راغلی ده. دا ده چې ته میچور کرکټ کوې او ته ډېر انفورمډ کرکټ کوې. د صدیق الله اتل پاڼې ښایي د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي، او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورختا کرکټ وکړو او یو پسې بله پسې بلې وکټې خپلې د لاسه ورکړو.
ساحل صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو ته ښکاري؟
د آسیا جام ګټل د افغانستان الف لوبډلې ته یوازې د یو جام ګټل نه و، لکه څنګه چې فدایي صاحب یادونه وکړه، په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي. دا د دې ځوانانو لپاره یو ډېره غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني، ځکه د افغانستان کرکټ ورځ تر بلې نورم ښې خوا ته روان ده. د ښې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبوي، د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې، کغه سوداګریز ډګرونه وي او هغه که نور ټورنمنټونه وي، هم خپل توجه راجلبوي. دغه څه چې دي، دغسې جامونه ګټل یا کپونه ګټل، دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي. کله چې یو څه نوم پیدا کی او په نړیوال سټیج باندې، نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لا زیاتیږي. لکه 2023 نړیوال جام د وروسته چې د افغانستان کرکټ کم خواته روان ده یا کم مزل یې تای که، هغه ډېر زیات په چټکۍ سره روان ده. په دې سره د افغان کرکټ په بودیجی کې زیاتوالی راغی. دغسې کم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجه دي یا کومې ستونزې ورته متوجه دي، دغسې بریاوې چې دي یا دغسې لاسته راوړنې د هغه موانعو مخه ډب کوي. نو د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولي ګټل دا تر ټولو مهم اړخ ده. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کوم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغوی ذهنن له ستونزو سره مخ دي چې د دوی راتلونکي به څنګه کیږي، کله چې د صدیق الله اتل په څیر یو ځوان ګوري یا د زبید اکبري په څیر یو ځوان ګوري چې له هماغه اکاډمیو دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیږي، نو دوی هم رسیدلی شي. دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغام افغان کرکټ ته
ورکړی دی. ډېر مننه فدایی صاحب. عموما چیرته چې فقر وي، نیستی وي، اقتصاد خراب وي، د نورو برخو په شان ورزش هم تر اغېز لاندې راځي. په افغانستان کې اوس وضعیت همدغسې دی. مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه. پخوا ډېرې اکاډمۍ وې، لیکن له ډېرو مې اورېدلي دي چې هغه اکاډمۍ اکثره اوس سقوط دي، بندې شوي دي. له دې سره سره د افغانستان کرکټ په تېر یو کال کې تاسو دوړو اشاره وکړه چې وده یې کړې ده، دلیل یې څه کېدی شي؟
دا کومه خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړله چې نوي ځوانان هیله من کېږي، د هغوی هیلې راژوندې کېږي چې ګواکې په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی شته او روښانه راتلونکی شته. د دې دلیل خو دا هم ده چې مثلا دوی په نړۍ باندې د نړۍ په کچه باندې ګوري، چې راشد خان په څېر، د نبی ساحل په څېر، د رحمان الله ګربس په څېر، او عظمت الله عمرزی او داسې نور ټول لوبغاړي چې موږ د نړۍ په کچه باندې ځلیږي، نو دوی ته دغه هیلې ورکوي. زه داسې خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم چې هغوی وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي. نو دا دغه ښیي چې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده. او په ځانګړې توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات کړ، په ځانګړې توګه پاکستان یې مات کړ، موږ ولیدل چې یو څپه پیل شوله. خلک راغلل خپل ماشومان اکاډمۍ ته راوستل، وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کړي. نو دا ټوله کې موږ ته ښیي چې د دغه پرمختګ لامل سره د دې چې په افغانستان کې په خپل اقتصادي ستونزې وي، مشکلات به د نړۍ په کچه ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم دوی ترمنځ هغه هیلې شته. بل دا ده چې د افغانستان ډومیسټک کرکټ مسله ډېر ښه روان ده، لکه هڅې باید وستایل شي. او افغانستان اوس هغه د بری فرمول تقریبا لاس را وړې ده چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کار وکړي، دوی ترمنځ نوي ځوانان را انتخاب کړي، دوی لپاره ډومیسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کړي، او د ډومیسټک کرکټ سره سره دغه د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپلې لوبې وکړي.
لیکن فدای صاحب، دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخکې یا اتلس کاله مخکې ایښودل شوی و اوس یې موږ نتیجه وینو. ځینې دغسې اندېښنه لري چې دا پخوا دغه نیالګي کینول شوي وو چې اوس یې موږ ثمر اخلو، لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي.
برعکس دې کې به زه تاسو سره موافق نه یم، ځکه چې علامه محمد غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده، هغه تر اوسه اتلس کلن وړکی لږ ده، او ماشاءالله تاسو دغه کرکټ ګورئ او دغسې ډېر نوي تنکي ځوانان دي په افغانستان کې. خپله په افغانستان کې کرکټ زده کړی، رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زده کړی ده، افغانستان کې رامخته شوی ده. نو سره د دې چې هغه لیګسي د افغانستان د مخکنیو لوبغاړو بالکل د نوي ځوانانو لپاره یو الهام.
بله، زما منظور هم دا و چې د ولس اتلسو کالو محصول دی ده. خدای دې وکړي چې ولس اتلس کاله آینده ته هم همدغسې تکړه لوبغاړي ولرو. ساحل صاحب، صدیق الله اتل ځلیدو ډیرو ته هیلې ورکړې دي چې افغانستان د بیټینګ په برخه کې کمزوری و، او د ده ښه ځلیدو دغه نیمګړتیا تر یوه حده پورې لري کړې ده. تاسو څومره هیله لرئ چې دای به په ملي لوبډله کې هم دغسې ښه وځلی شي؟
د صدیق الله اتل سره چې څومره زه غږېدلې یم یا مې چې څومره هغه اورېدلې، په هغه حالت کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې، یعنی ذهنن ډېر قوي لوبغاړی ده. کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري، د هغه فزیکي قوت او د هغه د لوبو تخنیک دا ورسره خپله جوړېږي. خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډېر زیات استعداد لري، خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبېږي نو د هغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور دی هغه نه پرېږدي چې هغه ښه لوبه وکړي. صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې، لکه د رحمان الله ګربز غوندې، لکه د ابراهیم غوندې، یا لکه د عظمت الله عمرزی غوندې، چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډله کې لرو. صدیق الله اتل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهنن ډېر قوي لوبغاړی دی. د صدیق اتل په څیر دغه لوبغاړي خپلو نورو هغه لوبغاړو ته چې تر دوی وروسته راځي دا الهام ورکوي چې کله یو لوبغاړی فزیکي ذهني دواړه قوي وي، نو هغه کولی شي چې د هرې لوبډلې پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنټ کې پیاوړی لوبه وکړي. په کرکټ کې یو اصطلاح ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیئر نه وي یا جوړ نه وي، هغه نشي کولی چې ښه لوبه وکړي. نو دا لوبغاړی چې زه وینم، که څه هم د ده د لوبې یا د ده د کرکټ د کیریر یا مخینه چې ده ډېره اوږده نه ده، ده په 2011 کې اکاډمي کرکټ پیل کړی، په 2013 کې د انډر 19 ته راغلی، او هغې نه وروسته په 2-3 کالو کې دی تر ملي ټیمه ورسېد. دا استعدادونه که سړی وویل ډېر کم هم وي، لکه په یوه لسیزه کې څو لوبغاړي پیدا کیږي، یعنی ډېر زیات نه وي. نو افغان کرکټ باید له دغسې استعدادونو ګټه واخلي، ځکه هغه ځان وښوده، هغه چې له کمې ورځې راغلی هغه لږ ښه کرکټ کوي. کله چې یو لوبغاړی په بیا بالخصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړی لوبغاړی یا توپ وهونکی ته لري چې هغه جګ قدم لري، هغه کیڼلاسی هم ده، هغه په تخنیکی مسایلو هم برابر ده، او فزیکی تکړښت یا فټنس یې هم برابر ده.
عموما زاړه لوبغاړي په اسانه خپل ځای نه خالی کوي. که مو توجه کړي مخکې هم ډېر وویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي، چانس ورکړل شي. یو څه موانعتونه، یو څه خنډونه به وو، خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې ښه ځلیدلي دي او نور داسې معلومیږي چې زاړه دي، باید ځای نویو ته ورکړي. لیکن د موږ د افغانانو دغسې یو هغه د عادت ده چې په زغرده هم نه شي څوک ورته ویلی چې ته خپل ځای پرېږده چې نوی لوبغاړی راشي. څه فکر کوئ چې اوس نوي لوبغاړي ډېر شوي دي، دوی ته به موقع ورکړل شي؟
د زړو لوبغاړو په تړاو باندې که چېرته مونږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو، زه فکر کوم په دغه تېر شل اوریزو نړیوال جام سیالیو کې د مونږ د ټولو نه تقریبا ځوانه لوبډله والا او سات عمر یې څلرویشت کاله، او که زما دا معلومات غلطي ساحل صاحب مونږ سره ده کېدی شي ماته صحیح کړي. نو ماشاءالله د مونږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانېدو ده، او بل دا داسې که څه سینیئر لوبغاړي تاسو سره یې، دا د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ډېره ښه موقع ده. اکثره دوی د هغو د تجربو نه ډېره زیاته زده کړه کولی شي، او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوی یم او څارم یې، هڅې همدغه دي چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځایناستی پیدا کړی شي. او که هغه لوبغاړی سبا موږ سره نه وي چې موږ پکې موږ د غاړه تشه ټکه کړي، موږ متاسفانه ولیدو چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړې ده، تر اوسه پورې دغه په څیر کوم لوبغاړی موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو. او دې لپاره هم دغه تیرو دوو کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګورې، یو راشد خان موږ په ټیسټ کې نه، نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې. نو هڅه او هیله همدغه ده چې په دې باندې کار وشي. څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوي ځوانان را روان دي، نوي ځوانانو لپاره لاره هواره ده، او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي. دغه د صدیق الله اتل کیسه سده، دغه ډېره یو خوندور او ډېره ښه کیسه ده. جناب ساحل صاحب په خپلو خبرو کې یو خبر ته اشاره وکړه چې په ملي کم کې دی پاتې سوی ده. ما په خپله دی لیدلی ده، جاناتن ټراټ سره د پریکټس کوو، جاناتن ټراټ په دې باندې ډېر سخت لکه ډېره سخته نیوکه په دې ورته کوله چې ته باید خپل وکټه ورنه کړې. ما بيخي دي غاغه ټکی اوریدلی سورته ته خو 15 دفعه اوټ سولې کوم پریکټس سیشن نیټ سیشن ور سره وانو. نو هغه هڅې دي کنه سیغه باندې کار کړی دا پوی کړی دا چې بیت خپل وکټ د لاس ورنګي دغه سری اساسان ده. نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو اوس ګورئ سی په تو پچونکو کې دغه نوې تو پچونکو کې دا مختصوی دي، علامه محمد غزنفر تنکای ځوان ده، تلس کلن الګ ده، را مختصوی ده. نو ان شاء الله سیدی موږ لوګډال په خمه سیر باندې روانه ده، د سیم ډیر نه ده سی دوستان ده نه ښنه ولري سیم سره زړه لوګاړي په لوګډال کې پاتې دي، تر اوسه پورې خلک زینه نه ښنه ولري. مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشاله یو، الحمدلله دی موږ د لوګډال لاس راوړنه واقعا سی د سټایل وړ دي.
ساحل صاحب، یو پوښتنه چې شاید زموږ د ډېرو اورېدونکو په ذهن کې وي، هغه دا ده چې زموږ ټیم کمی مسابقې لري، دلیل یې څه دی؟ لوی ټیمونه ورسره مسابقې نه کوي، د پیسو مشکل دی، د میدان مشکل دی. موږ ولیدل کله چې بنګلادیش له افغانستان سره مسابقه کوله، له افغانستان مسابقه یې ختمه نه وه، بیا بله مسابقه یې درلوده، بیا یې بله درلوده. پاکستان هم داسې، د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څه نه وایي، اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغسې چانسونه کم په لاس ورځي، او که ورځي هم ډېر وارې له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقې کوي. دلیل یې څه دی؟
څاروان صاحب، یوه مسله خو دا ده چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دي هغه په خپل وخت ډېر لاسرسی ورته نه لري. په افغانستان کې دننه کرکټ نه کیږي، افغانستان اکثره د هوم ګراوند په توګه یا د شارجې میدان یا د ابو ظبي یا هم د دوبی میدان استعمالوي. اوس هند بیا ورسره هوکړه کړې ده چې هلته هم کولی شي ځینې میدانونه نه استفاده وکړي، خو بیا هم دې کې پرایورټي عموما مغزایی هیواد ته ورکول کیږي. که هلته چیرته تورنمنټونه وي، نو اول تورنمنټونه به د هغوی پی کیږي. نو دا یوه ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغالو یا میدانونو ته لاسرسی نه لري. بله خبره د فیوچر ټور پروګرام د چې اف ټی پی ورته وایي، هغه کې له سره له ځینو هیوادونو سره د کرکټ نړیوالې شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثره ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دو اړخیزه سیریزونه کیږي، په هغې باندې خبره کیږي. نو ته به د په اداره کې باید ته دومره ظرفیت ولرې چې ته د آسټرالیا کرکټ یا د ساؤت افریقا یا د هندوستان کرکټ دې ته قانع کړي چې هغه ستا د ټیم سره سیریز وکړي. زموږ کرکټ چې د از ټیم د ټیم په توګه نړیوالو ته ښودلې ده چې دې قابلیت لري چې له آسټرالیا سره، له هند سره، له هر ملک سره ټورنمنټ وکړي، دغه وکړي، سیریز وکړي یا لوبلړۍ ولوبوي. او دغه لوبلړۍ موږ ګټلې هم دي چې موږ ساؤت افریقا غوندې پیاوړې لوبډلې نه دا لوبلړۍ وګټله. له هند سره په هند کې شل اوریزې سیالۍ وکړې، یوه لوبه مو سره مساوي کړه چې په دوو سوپر اوور کې د هغې نتیجه راووته. یعنې دا د افغان کرکټ قوت ښیي. خو د ادارې په توګه د ادارې مسؤلیت دا ده چې اداره هم خپل لیول، لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې ده، اداره هم باید خپل لیول هماغه ځای ته ورسوي. وینو چې اداره خپلې هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت وړ نه دي. په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري، که د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان راورسوي، نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غښتلی او پیاوړی شي. د نورو هیوادونو سره د لوبو کولو بل لامل دا ده چې که د آسټرالیا غوندې هیواد دي یا د نورو هیوادونو، هغوی نورې مسلې چې د افغانستان کې د ښځو حقوق او د افغانستان د ښځو کرکټ دا مسلې باده کوي. په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپله ځینې افغانان دې ته لابي کوي چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره باید دغه هیوادونه لوبې ونه کړي. موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبور دي چې جواب ورکړي، ځکه هغه خلک هلته سیاسي حقوق لري او هغوی نور حقوق هم لري. د هغه حقوقو په بنیاد باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني.
فدایي صاحب، تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاري؟ ځینې وایي موږ آل راونډران ډېر لرو او ډېر اتکا پې کوو.
دیمګه په ټیم کې یو ورخ سه یو څو وخت مخکې موږ تاسو د ملي ټیم روزون کې رئیس مجید صاحب هم ورته اشاره کړې ولا هغه د فیلډینګ برخه ده. هغه کومه اکاډمۍ په افغانستان کې دی او د غزوانان سره د غیږي څخه زده کړې او را مخته کیږي. هغه ته اکاډمۍ اکثره لګي وړکې دي، یو یا بالینګ پریکټیس کولای شي یا بیټینګ پریکټیس کولای شي. دومره داسې مناسب شرایط ورته نشته داسې هغه ته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړای شي. نو دا یو ورخ دی موږ تاسو د لوبډلې داسې کله کله بیا موږ دغه تاثیرات په ملي لوبډله کې هم ګورو چې موږ فیلډینګ برخه کې لکه څه ستونزې لیدل کېږي. اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاءالله ډېر ښه سوی ده، کیچنګ د موږ بهتره ده، خو د دې کیچنګ افیشنسي دې څه حمله پیاوړې کېدلی شي. نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږه کمزورې ده، سپه غو باندې باید لا ډېره هڅه وشي. دا په ځانګړې توګه باندې د غزوانانو لپاره ده چې بیا ملي ټیم ته لاره پیدا کړي او بیا په ملي ټیم کې دوی لوبېږي انډر 19 کې او مخته راځي. او دغې سره سره د موږ بیټنګ کې لږ څه ستونزې موږ لیدلې دي. دا څو وخته مډل آرډر کې په ځانګړې توګه باندې موږ اکثره لیدل چې د افغانستان بیټنګ کولاپس کړی ده، لکه یو پسې څو وکټې پرلپسې تللې دي. اوس دغه ځوانان لکه صدیق الله اتل را مخته سوی ده یا مثلا څنګه چې ابراهیم زدران کرکټ کوي، هیله دا دي چې د دوی دغه کرکټ نوي ځوانانو ته یو یو ښه الهام وي او ځینې ښه الګو واخلي او انشاءالله راتلونکي کې مونږ د دوی په څیر باندې پیاوړي او د رحمان الله ګربز په څیر باندې بریدګر توپ هم کې ولرو.
ساحل صاحب، فدای صاحب ویل چې فیلډ موږ لا هم کار ته ضرورت لري. فکر نه کوئ چې یو دلیل یې شاید دا وي چې په افغانستان کې سم چمنونه نشته، شمیدانونه نشته، اکثرا خلک په وچه ځمکه لوبه کوي نو هلته دایف نشي کېدی.
صحیح دقیقه خبره کوي. کله چې دلته په انګلستان کې زه د کرکټ میدانونو ته ورځم او د فیلډینګ سیشن وي، تر ډیره پورې چې زه وینم دوی دغه چمن لوندوي، دغه چمن لوند کی چې را نرم شي. هغه لاندې چې کومه خاوره ده دا باید نرمه شي. که چیرته یو پلیر یا لوبغاړی ډایو وهي یا خیز اچي، نو هغه که لګیږي حتما د ده زنګنونه یا د ده سینه د باډۍ ډېرې برخې په ځمکه لګیږي. د توپ نیولو پر مهال باید د دومره ونه خوږیږي چې یو کیچ تر نیولو وروسته د څو ورځې بستر وي یا څو ورځې پټۍ لګولي. دا شیشته په افغانستان کې هم دې مسلو ته اوس کله چې یو نړیوال روزونکی راځي هغه د ټولو تخنیکی مسلو ته پاملرنه کوي، هغه چې لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټولې کیسې ورته کوي، کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کوم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي. په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په حلېدو ده د ملي لوبډلې په کچه، خو کله چې د لاندې لیول خبره مونږ کوو هغه د اکاډمیو په سطح هغه د ډومیسټک کرکټ په سطح باندې، ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلي دي، کاغه د غازی امان الله خان لوبغالی ده، کاغه د اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغالی ده، که د کابل ده او که د قندار او د خوست، دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به لرله، یعنی هموار ځمکې به نه وي، میدان به داسې و چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمن وي، چمن به رنګړی و تر ډیره پورې به هغلته دا ستونزې ما لیدلې وي تر 2019 پورې، که اوس بهتره شوي نو دا ډېره ښه خبره ده. نو دا هغه څه دي چې یو لوبغاړی ذهن نن ډاروي، کله چې یو لوبغاړی وډار شو که زه دلته خیز واچوم نو زما د زنګانه یا د پښې یا د لاس د خوږېدو ویره ده، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه فیلډینګ صحیح وکړي. او فیلډینګ تر ډېره پورې دا کرکټ عموما د یو ډېر زړور لوبغاړي او د یو زړور انسان کار ده، کله چې یو لوبغاړی زړور نه وي په هره برخه کې، که هغه توپوهنه کوي او که هغه فیلډینګ کوي که هغه توپ اچونه کوي، هغه که وډار شو د هر څه نه که وډار شو، غټه مسله دا ده چې فیلډینګ په لږ پراخه ځای کې کیږي، د فیلډینګ لپاره ګراوند پکار ده چې ته پراپر ګراوند ولرې. اوس دا ټول لوبغاړي چې دي که په جلال آباد کې که په خوست کې که کابل کې کرکټ کوي، دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټېډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډینګ وکړي. په ګراوند کې یوازې دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالینګ وشي او بیټنګ وشي، دا په اکاډمۍ کې ښه صحیح کیږي، خو فیلډینګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا 85 میټره بونډری ولري، هغه کې لانګ کیچینګ ده، هغه کې ګراوند کیچینګ ده، هغه کې ډایوونه دي، دا ټول شیونه چې دي دا په سټېډیمونو په ګراوندونو کې کیږي. په نوره دنیا کې به دا اسانتیاوې ډېرې زیاتې وي، خو په افغانستان کې دا اسانتیاوې نشته، او دغه اسانتیاوو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي. او موږ به چې افغانستان کې کله چې زه په مسؤلیت کې وم د یو سټېډیم یا د یو ګراوند د جوړولو وړاندیزونه موږ کول، نو حکومت به تر ډېره پورې د دې مخالفت کوي، ویلو چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدی. نو دا یو غټه ستونزه ده. دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته، ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټېډیم څښتن نه ده. کله چې ته یو معیاري سټېډیم ونه لرې، ته یو معیاري اکاډمي ونه لرې، ته یو معیاري لوبغالی ونه لرې، معیار چې وي هغه خپل تعریفونه لري. معیار کې اول مهمه خبره دا ده ویکټ او دا چمن، دا دوه شیونه تر ټولو مهم دي. نو دا شیونه په افغانستان کې یوه ستونزه ده. د افغانستان کرکټ چې تر دې حده پورې رسېدلی دا هماغه نیچرل یا طبیعي استعدادونه دي او ټیلنټ ده، او هغه زړورتیا ده چې زموږ په لوبغاړو کې شته چې هر ډول حالاتو سره مبارزه کوي او مقابله کوي، د ځان په خوږېدو هم نه دي. نو هغه ورځ صدیق قتل هم ولیده چې لاس کې پرهر و، دغه لاس ټپي شوی و، خو د هغې باوجود هم د کوشش کوو. دغسې ټپونه خو په کرکټ کې ډېر عامې دي، ډېر زیاتې پېښېږي. داسې لوبغاړي راغلي دي چې په نیم ساعت یو ساعت د هغه د پښې نه یا د هغه د وجود د یوه برخې نه وینه روانوي، خو هغه بیا هم هغه لوبه کړې چې شین واټسن یې پای پیل کې یو مثال و چې یو ډېره یو زړوره لوبه یې کړې وه، که څه هم هغه سیالي بللې وه، خو دا مثالونه شته په کرکټ کې. نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسؤلیت نه دی، په نوره ټوله دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي دا په حکومتونو پورې تړلې دي، یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي، یا شخصي ملکیتونه دي، خلکو جوړ کړي دي، انویسټمنټ یې کړی. افغانستان یوازنی ملک دی چې ټول د کرکټ ټول ځمکې اکاډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلې دي. زه فکر نه کوم که په نوره دنیا کې دومره جایداد د بل کرکټ بورډ ولري.
ډېره مننه فدای صاحب. د ټیسټ په اړه که خبرې وکړو، د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او د راز په شلو وره مسابقو کې ډیر ښه دی، د دنیا له لومړۍ درجه ټیمونو سره لوبه کولی شي او حتی ګټلی هم شي، لیکن په ټیسټ کې ډیر شاته دی. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تکړه ټیمونو د سیالي جوګه شي؟
د سایل صاحب د خبرو په ادامه باندې اول خدا له سی په کولونی کرکټ کې ته باید کوشش وکړي چې هغه معیاري برخو ته توجه وکړي، ښې وکټې ورته جوړې کړي او ښې وکټو سره سره باید تاسو ښه چبنونه ورته ولرئ، څنګه چې سایل صاحب ورته اشاره وکړله. ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټیډیم کې چې شپږیزې سیالۍ پکې سرته ورسېدلې، دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې، ولې مخکې به درې وکټې اوس اووه وکټې جوړې کړې دي او شنه وکټ یې هم پکې جوړه کړې ده. دې کې چې تیز بالران هغلته پریکټس وکړی شي او د هغوی چې زړه واخلي، ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري، اکثره هغه زړه نه اخلي او روحیه نه پورته کیږي. نو په ټوله کې د موږ د